د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبله میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو ستړي مشي یو بل ونه یو سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل درته وړاندې کوم. د لوبله میدانه ونیز سپورتي خبرونه ده او دا ځل به په خبرونه کې ووري چې د 19 کلنو د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې انګلستان ته ماته ورکړې ده. کرکټ بورډ د اړیو ویلي دي د کورنیو نړیوال لوبغاړو امتیازات یې څو برابر لوړ کړي دي. د ویلچیر باسکټبال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې څلور هیوادونو ته ماته ورکړې ده. لیونل میسی یو وار بیا د کال د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. کرکټ بورډ د ولایاتو په کچه دویمه درجه سیالۍ پیلوي. په خبرونه کې ګډ نور مطالب هم شته را سره ملتیا وکړي. د افغانستان 19 کلنو د کموم رضوانانو د نړیوال جام سیالیو د تمریناتي لوبو په ترڅ کې افغانستان په خپل لومړی لوبه کې انګلستان ته د وشپېتو منډو په تفاوت ماته ورکړه. د لوبې په چا انګلستان ګټلې وو تو په چونه یې غوره کړې و. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر 213 منډې کړې دي. په افغان توپوهونکو کې نومان شاه 15 سویل خان 250 او خالد تڼیوال 13 منډې کړې وې. انګلستان د خپل توپوهنې په پاړۍ کې یوازې 120 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغان پچون کول ډلې علامه احمد غزنفر 15 بشیر احمد او خلیل احمد 2 لوبغاړي وسوځول. د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دویمه لوبه له سویلي افریقا سره پیل کړې وه خو د شدید ورخ لامله بشپړه نشوه. د ویلو ده چې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام رسمي سیالۍ به د جنوري په 19 نیټه پیل شي. افغانستان به خپل لومړۍ لوبه د همدې میاشتې په 16 نیټه له پاکستان سره ولوبوي. له هند سره د کرکټ لوبلړې لا پای ته نه رسیدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به وي هم نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او ایرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام اورو.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلینډ هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او ایرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریز سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د 2 مینیټې نه د فبروري تر 28 مینیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له ایرلینډ هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړ شي. ښاغلی سادات د ایرلینډ په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلینډ کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام دپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11 نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11 نیټه به بشپړ شي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بورډ ممبرانو کلنۍ ناسته تر سره کړې ده چې پر روان زیږدیز کال کې په نوي لوبیزو پرمختیايي پروګرامونو هوکړه کړې ده. د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د یادې ادارې په ټولنیزو پاڼو په یوې خبرې کړې ویډیو کې ویلي دي چې د دې کلنۍ ناستې ګډونوالو لومړی د تیر کال فعالیتونه وارزول او ټولو مثبته رایه ورکړه.
لکه څنګه چې تاسو له غونډې خبرې یاستئ کلنۍ ای جی ایم د مش غونډه وه چې نن ترسره شوله. د تیر کال په لاسته راوړنو باندې بحث وشو چې مش تیر کال ډیر شل سراوړنه درلودلې کاغه تخنیکی پلو تخنیکی پلو وی یا مو اداري پلو درلودلې یا مو د مالی لحاظ نه لاستراوړنه درلودلې له بورډ لغړو سره شریک کړلې او هغه خوش هم سولې هغه تقریبا ډیر زیاته مننه مو کړل د کرکټ بورډ لا استاذو نه د کرکټ بورډ ټولو غړو نه ډپارټمنټونو نه را روان کال په بازو دغه باندې ډپارټمنټونو باندې بازي مهمه کارونه باندې موږ د هغه یا اپروول او تایید مرا واخست چې د کی عمومي د کرکټ بورډ بجټ او بودیجه و چې د سش کال لپاره موږ ځنګړې کړل هغه هم دوی طرف نه او کیس ولا او بل د په داخلي کرکټ لپاره د داخلي لوبغاړو لپاره میچ فیسونه او یا د دوی معاشات موږ زیات کړی دی هغه هم تایید کړل د ملي لوبډل لپاره کوم معاشات چې یا موږ زیات کړی دی ورته او میچ فیسونه چې موږ ورته زیات کړی دی هغه هم تایید کړل او د ایچ پی سی لپاره یا د موږ د نورو ډپارټمنټونو لپاره څه غوښتنې چې موږ یې هم دوی ومنل تایید کړل نو په عموم کې نن غونډه نن جلسه ډیره خو
خغلی اشرف ویل چې د بورډ ممبرانو ورسره ومنل چې تر دې وروسته به د ملي لوبډل پر لوبغاړو سربیره د کورنی کرکټ لوبغاړو ته هم د لوبو فیس نا زیاتوی او هغه لوبغاړي چې مرکزی قراردادونه لري ماشونه یې ورته څو چنده کړی دي
کړه موږ هم غواړو چې داخلي کرکټ لا زیات په پښو ودرو کیفیت هم شکو معیار هم شکو ځکه چې موږ باید د دې طریقې لوبغاړي ولرو د لوبغاړو تولید ولرو ځکه موږ د ایچ پی سی سنټر د های پرفارمنس یا د مهارتونو د لوړوالي یا د شکولو په حساب د ډپارټمنټ جوړ کړ موږ تقریبا دوی ته په ماشاتو کې د تیر په پرتله چې یعنی ک 15000 موږ ورته لږ زره کړی دي په دې اندازه باندې هم د دوی موږ ماشات زیات کړی داخلي کرکټ لوبغاړو لپاره په داخلي ټورنمنټونو کې هم ورته میچ پسونه کړي دي فرست کلاس میچ پسونه موږ ورته لوړ کړی دي د لیستې او د شلوریز هم چنا کدی ملي لوبډلې هغه ترتیب تر اوسه چې موږ دوی معاشات لوړ کړی دي بورډ غړو مللنن یا مورته میچ پسونه لوړ کړی تقریبا یو په څلورو مده ملي لوبډلې د میچ فیسونه ورته لوړ کړی دی یلک باندې به مزه تاسو سره به خبرې وکم غوړم چې هادول خبر هم معاشات ورته لوړ کړی دی چې یلته یوازې دغه چې دوی زیار او زحمت په واسه افغانستان ته وړو نه راوړي بل دغه د لیګونو موضوع ډیر د سي گردش کاو یا څرخه کاو څرخه درلود چې دوی تر ډیره په دوازو لوبغاړو به ویل چې یاره پیسې یا کم دي یا زیات دي یا دومره نه دي لیګونو ته ډیره توجه کول تبند لیګونو اجازه به وسم جوړته ورکو مشخصه دی هندستان یا استرالیا غونډه کرکټ بورډ نه خو هغه دوی چې ګله درلودل چې د میچ فیسونه کم دي مش تقریبا د دوی میچ فیسونه یو په څلور ورته لوړ کړل یعنی په دغه فیصدي په حساب ورته سل فیصدي په حساب باندې تقریبا ک 2 روپۍ یعنی مش درې نیم زره تر څلور زره روپۍ پورې د دوی هغه میچ فیسونه رسولې دي معاشات هم چون اند سر ورته لوړ کړی دي یو په دوه معاشات ورته لوړ کړی دي هم د شلوریزه هم د 500 وریزه هم په ټیسټ کرکټ کې
د کرکټ بورډ عمومي رئیس پروان کال کې د ملي لوبډلې د ګڼو سیالیو خبر هم ورکوي او وايي دا لومړی ځل دی چې ملي لوبډله به دومره سیالي وکړي
موږ تابن ما مخکې مویل چې د داخلي کرکټ مشتدي ملادي تیرې حیثیت لري موږ پنګونه اور باندې کوو د میدانونو کیفیت ښه کوو معیار ښه کوو چمن نیولې تر میلمستونه پوری تر پویلینه پوری حتی ما د سیلری د ماشونو خبره وکړل ما د میچ پسونو خبره وکړله موږ هم زیات تمرکز پام دی باندې ایچ پی سی سنټر هم تر څنګه ورته جوړ کړی دی چې په داخلي کرکټ کې کوم لوبغاړي خزلېږي سلیکشن کمیټه مجبوره مکلفه ده چې لوبغاړي ورنه راوخلي او ایچ پی سی مرکز ته اوس پاره چې هغه کار وشي که په بالینګ کې یا په بیټنګ کې سپن بالران یا فاست بالران یا راونډران اوس هم سلیکشن ډپارټمنټ شپېته لوبغاړي لیست جوړ کړی دی د تیر کال د داخلي کرکټ خو پرفارمران راخستي دي ایچ پی سی سنټر ته سپارل دي لدې جملې نه بعد یو وضاحت ورکم چې ایچ پی سی سنټر موږ سش کال مسابقې لرو دغه چمتو دي ان شاء الله دغه به د پلان مطابق سش کال تر سره کیږي په دې کې دا هندستان سره د موږ یو سیریز دغه د بیا لسرلنکا سره د بیا ایرلند سره د نړیوال جام راځي نیوزیلند سره ټیسټ میچ لرو بنگلاديش سره فل سیریز لرو استرالیا سره درې شلوریز لرو نیوزیلند خو مخکې زمبابوي سره فل سیریز لرو نو سش کال هم د افغانستان لپاره د کرکټ یو مسور پکال
نو مور ډی ډاډ ورکر چې سکل به د افغانستان غوړه لیگ دویم پړاو هم تر سره کوي او تر څنګ به د شپږیزې لیگ سیالي هم وشي
سکل به شپږیزې ټورنمنت هم کوو داخلي کرکټ تم دا وځي پس پرل چې هغه میچ دی سره جوړی کیږي لوبغاړي هم بیا
غواړي او د زونونو په سطح باندې د زونونو په سطح شل ورځې یو ټورنمنت کوچ د لومړی ځل موږ غواړو چې وی از مې دا ټورنمنت ای پی ایل پاکله ما په خپل توري خبرو کې هم ویل دي چې موږ دا اعلان ته ورکړی او دا لیگ چې موږ دیو پارتنر یا د سیو کمپنی او شرکت سره ځو په ګډه سره چې دا لیگ په مخه بوزو شوشو پیشنهادونه راغلي دي شوشو افر راغلي دي چې افغانستان کرکټ بورډ سره دي هغه به موږ ګورو چې څوک پکې ډیر زیات شو د هغوی کمپنی ډیره پاک او شفاف او بانکي برابر هر څه برابر بیا به انشاءالله موږ کمیټه ورته ګمارلې ده کمیټه ستا څوک چې د افغانستان لپاره د لیگ لپاره ښه تمامېده بیا به هغوی سره موږ ځو او انشاءالله سږ کال به موږ د اکتوبر میاشت په نظر کې نیولې ده چې ای پی ایل به په لار اچوو او انشاءالله
باید وویل شي چې د بورډ ممبرانو په دې کلنۍ مجلس کې په کابل کې د یو نوي معیاري لوبغالي د جوړېدو خبر هم ورکړی دی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو 15 پړاو به د روان جنوري میاشتې 14 نیټه پیل کړي. یاد سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې به ترسره شي 8 لوبډلې پکې برخه لري. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي یاد 8 لوبډلې په شپږو بیلابیلو ګروپونو ویشل شوي چې د 21 ورځو په موده کې به یې ترمنځ 93 سیالۍ ترسره شي. خبر پاڼه زیاتوي په لومړیو 5 ګروپونو کې شپږ او په وروستي ګروپ کې 8 لوبډلې ځای پر ځای شوي دي. په لومړي ګروپ کې کندوز، میدان وردک، خوست بی، بامیان، غزنی او نورستان. په دویم ګروپ کې کندهار بی، پروان، کابل بی، هلمند، نیمروز او روزګان ولایتي لوبډلې. په دریم ګروپ کې ننګرهار بی، بدخشان، پکتیا، پنشیر، خوست جیم او سرپل لوبډلې. په څلورم ګروپ کې کونړ، بغلان، کندوز بی، کاپیسا، کابل جیم او فاریاب لوبډلې. په پنځم ګروپ کې کندهار، سمنګان، فراه، پکتیکا، ننګرهار بی او هرات ولایتي لوبډلې. او خوست، بلخ، دایکندي، کابل، دال، جوزجان، زابل او تخار هغه و لوبډلې دي چې په وروستي شپږم ګروپ کې ځای لري. ټول لی ګډون کوونکي لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر اکبر خان لومړی درجه سیالیو ته لار عمومي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي. د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزي د دې سیالیو په تړه ویل دي چې په لومړي ځلې ځینې ولایتونو ته درې لوبډلې ورکړي دي. هغه زیاتوي
د ګریټو سیالۍ هر کال موږ کوو په جنوري فبروري کې د ګریټو سیالۍ کېږي. تیر کال موږ 1 ولایتي لوبډله ترمنځ کړې وې. البته موږ په تیر کال کې هم یو لوبډله ځینو ولایتونو ته پکړې وه چې په هغه کې کابل و، ننګرهار و او خوست و. سږ کال دې ته په کتو سره چې استعدادونه پاتې نیسي او کلب لیول کې ډېری ځوانانو ګډون کړی دی او کلبونه هم درګرده مخ په ډېرېدو دي. نو په کابل کې 80 کلب و، 50 اتیا کلب کړی و، همداسې په خوست کې 80 کلب و، ننګرهار کې 10 کلبونه و، په کندهار کې ډېر کلبونه و، کندوز کې و. داسې مرکزونه یې د زونونو په دغو کې کلبونه ډېر زیات و، هلکان ډېر زیات و چې موږ کتل نو استعداد پاتې کېږي. هڅه دا اصول او غوښتنه اصول مشرتابه نه چې په دغه برخه کې که موږ ته اجازه راکول شي چې موږ ټیمونه اضافه کړو. نو سږ کال شپږ ټیمونه اضافه شوي دي چې کابل ته 2 ټیمونه اضافه شول، نورم او خوست ته یو، خوست، ننګرهار، کندوز او کندهار ته یو ټیم غوته اضافه شو، چې ټوټل شپږ ټیمونه شول. نو سږ کال بل خیر سره 10 لوبډلې اوسي او 10 لوبډلې په شپږ ګروپونو باندې ویشو. په هر ګروپ کې شپږ لوبډلې دي، یوازې یو ګروپ کې 2 لوبډلې دي. هر لوبډله 15 میچونه کوي. یعنی د ګریټ سیالۍ لپاره دا یو ډېر خلاص تر اوړن ده. په اصطلاح د ځوانانو لپاره چالکان ته پوره چانس ورکول شي. یو ورځانی سیالۍ دي او هر یو لوبډله به 15 سیالۍ کوي. دا یادونه هم باید وکړم چې لومړی ځل چې ګریټو سیالۍ دومره زیات کېږي، 93 سیالۍ به کې، 93 یو ورځنۍ سیالۍ به کې. البته په شپږو بیلابیلو لوبغالو باندې به کېږي. په خوست کې په 2 لوبغالو باندې کېږي، یو شخصي لوبغالی ده، یو د موږ خپل رحمت الله شهید لوبغالی ده. او په کندهار کې په کندهار لوبغالی ده او همدارنګه د قریشي لوبغالی شخصي چې ده. په ننګرهار کې په غازي امان الله خان لوبغالی کې یوازې چون موږ هلته په نجیب طریقې کې هغه لرو د فزبالینګ او د ملي ټیم ملکانو لپاره یو کیمپ لرو، ممکن هغه هلته هم کولی. او همدارنګه کونړ کې ډېر وخت بعد کونړ ته کرکټ لاړ او دا یو ښه لاسته راوړنه ده. نو زما په خپل نظر باندې موږ دا هڅه کړې ده چې باید کرکټ ولایتونو ته خپور شي.
دغه راز خاغلی جار ویلی د کورنی کرکټ لوبغاړو ته د لوبو امتیازات زیات کړي دي او دا کار په دې خاطر کړی دی چې افغان لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته د ورتلو پر ځای په خپلو کورنیو سیالیو ډیر تمرکز وکړي او پاتې شي.
چې په امتیازاتو کې خورا لوړوالی راغلی دی او خزیره ده د کورنی کرکټ لوبغاړي چون داسې وي دي. زه باید دا ووایم چې ډېری لوبغاړي داسې وي دي چې د څو کلو راهیسې مسلسل ډول باندې څوک انگلستان تتللی دی او کورنی کرکٹ کی دی اوغی لوبی کے وفر ورته کی مختلف افر ورته کی چاغل تکلب لیول کی کرکٹ من سر مچینو کی امریکا تا نیو خلق کو بہیر روان کرے باقی کی امریکا کرکٹ نو د سوی د چی پد سے دوشل کے داخل سوی د چی پر مختق لوری تے جیوس نڑے وال جام مغلتا نو زپ کر کوم چی نڑے وال جام نو ورس غلط د کرکٹ د بہیر نور ہم چٹک سی من دی ٹو تپ کتو سره چی من کورنی کرکٹ لوبغاڑی دی احتیا ہم دیتا اڑ نسی چی کورنی پیٹ ایسی بلکہ د چی کورنی وے پیٹ کرے سی یعنی دوی تا ہم پیسے ور کرے سی مطلب می دادا نو هغه ټول ته په کتو سره موږ غوښتنه کړې ده او مشرانو شفقت کړی ده او منلې دغه غوښتنه. تیر کال هم پیسونه زیات شوي وو، یو څه معاشات لوړ شوي وو، سږکال بیا زیات شول. نه یوازې دا چې معاشات لوړ شول بلکې میچ پیسونه هم زیات شول. نو میچ پیسونه داسې وو چې مثال خبرې تیر کال مونږ لس 1000 روپۍ لرلې، سږکال 12000 روپۍ لرو. فرسټ کلاس کې 2000 لرلې، سږکال له خیر سره 3000 روپۍ افغاني لرو دی. یو فرسټ کلاس میچ په سر باندې او هر لوبډله شپږ میچونه کوي مخکې دي چې پایلو او دا ټول دی دوه درې میاشتو پلان دی، یعنی جون جولای اګست سپتمبر پورې کوم دسی پینش ټی 20 او شپږیز او پس کلاس او دا ټولو کې لوبغاړی نو شایته څو لک افغانۍ یوازې د میچ پیسونه سي شایته سي. نو یوازې دا چې په دلته موږ تم سوي بل دا چې په نیشنل ټی 20 راو ته نوې ټورنمنټ او 8000 افغانۍ دی میچ پیسونه هم دي. البته د شپږیز میچ پیسونه که زوس وخت مخکې اعلان هم یو څه به مخکې کېدې شي نور هم په خواله راسي باید لا ډیر پیسې وګټي او کولی شي کورنۍ ته مثال خبرې یعنی د
افغانستان کرکٹ بورڈ کورنی کرکٹ سانگ پلان سر سم دا روان کال لومړی سیالی دی چې ورپسې به په همدې فبروري میاشت کې دولس ولایتي لوبډلې ترمن د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه ولایتي سیالی هم پیل شي. اوس نړیوال کرکټ د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نیوزیلند هیواد ته د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې وبایلله. یادې سیالۍ د نیوزیلند په کوربتوب ترسره شوې او وروستۍ لوبه یې د جنوري په 10 نیټه وه چې کوربه لوبډلې د 45 منډو په تفاوت وګټله. په دې سیالۍ کې د نیوزیلند اوپنر توپ وهونکي فاین الین ریکارډ هم جوړ کړ. هغه په 45 توپونو سلیزه ووهله او تر پایه په 58 توپونو 130 منډې وکړې. نوموړي 16 شپږیزې ووهلې چې دا په یو پاړۍ کې د یو لوبغاړي لپاره ریکارډ دی. پاکستاني لوبډلې په لومړنیو دواړو سیالیو کې هم په ستر توپیر ماتې خوړلې وي. دا په شلوریزو سیالیو کې د شاین شاه پریدي لومړی لوبډل مشري وه. هغه تر سیالیو وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل لوبډله او لوبغاړي نوي دي، نو دوی ته باید وخت ورکړل شي او ډاډ یې وخوړ چې ډېر ژر به یې لوبډله په پښو ودرېږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبډلې د آسیایي او اقیانوسیا سیالیو په ترڅ کې پرله پسې څلور سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې خپل وروستۍ لوبه د جنوري په 14 نیټه له عربي متحده اماراتو 55-55 په مقابل کې ګټلې ده. یادې سیالۍ چې د روانې میاشتې په 12 نیټه په تایلند هیواد کې پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې سعودي عربستان، فلیپین او نیوزیلند هیوادونو ته هم ماتې ورکړې دي. دغه لوبې به د همدې میاشتې په 16 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د لوبڅارانو له ډلې دا ځل بسم الله جان شینواره د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام د لوبڅارۍ لپاره سویلي افریقا ته تللی دی. دغه افغان لوبڅار له تیرو 2 کلونو راهیسې په نړیوالو لوبغالو کې د لوبڅارۍ دنده پر مخ وړي او د افغانستان استازیتوب یې کړی دی. نوموړی به په سویلي افریقا کې د 19 کلونو ځوانانو د نړیوال جام پر مهال لوبڅاري وکړي. ټاکل شوی چې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو نړیوال جام د جنوري په 19 نیټه پیل شي او د فبروري تر 12 با دوام وکړي. او اوس د فوټبال له ډګره د فوټبال د نړۍ مخکخ ستوري لیونل میسی یو بار بیا خپل سیالان شاته پریښودل او د کال د غوره لوبغاړي جایزه یو ګټله. له میسی سره د ځل په مقابله کې کلیان امباپه او هالند مقابله کوله. د ارجنټاین ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسی په 2023 زیږدیز کال کې د فوټبال معتبره جایزه د سرو زرو توپ هم ګټلی و. ښاغلی میسی ته یاد جایزه د روانې میاشتې په 15 نیټه د انګلستان په لندن ښار کې ورکړل شوه. میسی وروسته له هغې دغه معتبرې جایزه وګټلې چې په دې وروستۍ نړیوال جام کې ارجنټاین په خپل لوبډل مشرۍ اتلولۍ ته ورساوه. د فوټبال دغه مخکښ ستوری اوس مهال د امریکا د انټر میامی په لوبډله کې لوبې کوي.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو د لوبول میدان د ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو په دې سره از منګه دغه سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې ونی مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روختیا او ایتیاط ترمنز دیوال.
Thank you. له ازادي ملما
نذیر احمد د نذیر د ازادي ملما پروگرام تشرغلست تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاس چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام تشرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې تاسو د شاعرۍ پرنګ کې مهرباني
ټولو ته تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومه سلامونه اله دا هر څه خوي مننه. ځینې وخت کې وطن لريوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکوي چې هلته یې ویني د ټولنې په هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی هغه څه چې په ټولنه کې ویني هنري ډول یې بېرته بیانوي یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک دی هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کېدی شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي هغه وروسته وویلی شي خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوستنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کېږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د نستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطن بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې په کې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کومه پیښه انځور چې دی یا تصویر چې دی دغه حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته رابرابر شي وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه پخه شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وې که څه هم کلونه کلونه وتلي خو د بېوطنۍ درد یو څه شته کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې کلونه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي د کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تېرېږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته په دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کېدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا هم یو علت دی هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی به هره کتل ورته ښه ډول کېږي ټول اړخونه یې سنجول کېږي. کېدای شي یو علت دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوې طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کېدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کوم خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅبان دي څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. فکر کوي چې ستاسو د شاعري په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي، تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یو ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و د جام و د خبرې کولې سره. البته که څومره چې زما په یاد وي نو څومره چې ما لوستی دي، خو دا وروستۍ شاعري چې ده تر ډېره پورې که فیصدي سره راواخلو ډېره فیصدي په جګړو ده، په جنګ ده، په مرګ ده، په وژنو ده، په ستونزو باندې ده. کېدای شي پخوانۍ شاعري کې یا په مجموع کې په ټولو ادبیاتو کې د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې اخیستې کړی دي په طبیعت.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه دروتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او مانی دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه خاص شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لار نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی دام د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک د هغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي، کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژنې هغه ټوله خواري شي. کېدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي، په دې اړه که یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلي ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو. کېدای شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شه.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځان مرګ شوې امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یو مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لرې پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزاوه. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې ژغ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو، مړیو، بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته وهڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمه نه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر د وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د ته وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوي چې کافی دي؟
لاس 12 کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجامې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې. کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزی دی هر گزی دلی وی خلک لمرانه ستونزو تا دیر حد فکر وکری یا سهنی دیتا آماده نوی چه غنده و مشاهری و فرهنگی پروگرامونه جوړ کړي. یعنی په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیزو شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپل خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکل سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپل مینوال را جلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته، ولې د ټولنیزو شبکو کې هغه سي کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه سي خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي. دوی د شاعرانو او لیکوالانو د پوهیږي چې څنګه چې هلته کله چې خپل موجود وي نور سره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دی ته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان د پمدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې پمدغه وخت کې دی ستا شعر ولولي یا د غبرګون ورته وښيي، نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیز ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده، نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت راکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي حدسو او غونډو ته وخت وباسي؟
یو نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالنډ کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت کې مشتون تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېر غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنی هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و په کې، ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي. یعنی تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې استیدا او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر ته وی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه، ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو څو ځلې چاپ شول، نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده، معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو که چېرته کېدای شي هغه هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هماغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دي شي پرېږدي شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دي شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب خل وستن کې لري او خې کتابه د زاف د لوړولو لپاره اغیزمن وي.
او ځینې کسان توقع لري چې په بهر کې مشت افغانان چې هر یو کولې سی په یو یا دوه بهرنۍ ژبو خبري لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغه بهرنۍ ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت ساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغیزې دی. نو دا کسه هم دا بې اغیزې نه دی. دوی وایي چې حاکم یې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که خپور کړم نو و به خلی څوک، یې وخلی و به لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغیزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډیر نه کیږي، او کېدای شي دغه سی یوه مشخصه ټولنه موږ د دې لپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهیږي چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډیری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي، ډیری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي چې حساب پرې کیږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره، یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهیږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي، که څه هم اوس هم ډېر کار شوی کېږي.
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک که په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغیزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه یې ژباړلي دي، ځینې ژباړې دي او ځینې کتابونه یې ثبت شوي دي، خپرېږي پکې، اغیزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مطالعه کلتور باندې نورم اغیز ولري، چې یعنی کتابونه
نظر صاحب یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواد سړی چې لیک لوست نسی کولای هغه هم ووري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولی دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواد سړی لپاره هم اغیزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده قسم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي، ولی په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې شوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کاروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کاروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نه وي لوستی ونشي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای د دې چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیاتې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلېږي، خو لکه هغه د ډیر ډیر مشهور هغه دا چې په هر تیار په سرناوي دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي، مثبت نشو خبرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنا نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپل تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیات مننه.
داشنا غم کا